سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې ده. د ایران ایرنا خبري اژانس پرې راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیري او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوک عمل لري دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2020 کال د می 28مه د لوږې د پروژې ټولنې په ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوسمهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تیره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
په تیره یوه میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 20,000 جریبه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي کوي. د می په 14مه نیټه د ترکیې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی و او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. 19 کلن اردوغان له 20 کلنو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 24 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تا روسټاوله کروس توغندي چې شاوخوا 1500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینه سایتونګ ورځپاڼې د راپور د تایید ترڅنګ وویل جرمني دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې، خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې می میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروس توغندي ورکړل. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په دې خپرونه کې به دا مطالب راسره واورئ. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور ترڅنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د ملاقات له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ چې په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو، نور مطالب هم شته راسره که راسره وی و به وری.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایراني لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د دو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنګ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کاب کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسیدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکی وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو لسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونی نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګو لسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هر ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې میرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتی عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ رادیو ته وویل،
در بین ازیاب درگیری
د دوړو خواو ترمن جګړې څو ساعته دوام وکړه. ل درنو او سپکو وسلو یې کار واخیست. ایرانی ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج خار پخانه هوایی دګر او د استوګنې کورونه پنخه کړل.
پرون په داسې حال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه و، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومي د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګونو وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونی نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسیدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازینی مهم دوستان دي. خو کله دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي، پایله به یې څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولای شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکی او جنگ ته ورودنګي. افغانستان نو غواړي چې داسې یو کار وشي کو وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو باندې جګړه مجبور دي چې خپل دی وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل دی هیواد څخه دفاع کړی دي. په موقع چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زمونږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی، او که چیرې خپل منځ کې نه جوړیږي بیا کېدی شي چې بین المللي حکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حال لار نه ده، او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی و او خپل مذاکرات کړي و، هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتي به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لارې بندیږي او سوداګري او صنایع د افغانستان او د ایران سوداګري ته هم صدمه واردېږي. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مالدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نکړي بیا په افغانستان کې قحطي او ګرانی پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتي وشي په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خرپړ کیږي او تیاری حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران، کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نشي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري، نو دوی سره مناسبات خرپل کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات پیدل که چیرې دغه سې طرح شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر مشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړه هیوادونو سره استل کیږي، او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي، نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتېږي، فقر زیاتېږي، بیروزګاري زیاتېږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مختزي، نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي، او اما پاکستان سره داسې نښو نشاني نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که څه هم کله ناکله نښتي کیږي اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه، او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېرې بریده پورې، او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي او سیاسي چارو او شنن کې ازرخ شافیزي و چې د طالبانو او ایراني حکومت پوځیانو ترمنځ نښتي پاړې خبرې کولې.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
د کاناډا حکومت د ایبي اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له متحده عربي اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوي چې کاناډا په دې هیواد کې د لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتېدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دی، خو یو شمیر افغان کډوال چې طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته ګاونډي هیوادونو ته کډوال شوي، لا هم په دې تمه دي چې کاناډا ته ولېږل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په اعلامیه کې چې د جمعې په شپه نو وخت د دې هیواد پر ویب پاڼه خپره شوه، ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیږد کې د اسانتیاو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کمپ کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردین نومیږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یو فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده، د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې روزې ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی یې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د روزې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال روانې وې اوس ترول شوې. د روزې فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري هم دا مني چې د روزې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف د یو اوسیدونکي په غږ پیلې کې.
دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. وایي په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف د ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوې دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وګړو دا بیا سره جوړ کړی، ځکه هر ورځ درځونه ډېرې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات او عامر عطا محمد ساهو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي رادیو ته وویل
د روزي مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی، غیر لدی چې هغه ځای چې په خاره هیڅ تخریب پاتې و د بودیجی د کموالی لامل تر اوسه کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روزي شریف د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روزي شریف د لیدلو لپاره ورځي او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړ پوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دی. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې وشو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان سیمه استخباراتي چارواکو چې نغواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي. د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوی. د برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپار بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې ولوزاو. د چارواکو په وینا دا کاروان له ډیر اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکی هم درزوی چې ټپی شوی سرتیری د سیمه پوځي روغتون ته بیول شوی او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو له دې مخکې دا ډول حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی. له دې مخکې د روانې میاشتې په 14مه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی وو، او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجوري پوسټ ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولای وو. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د خویېدو یا برف کوچ په پیښه کې د 11 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستورا نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو شمیر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علي اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه او په 11 مړو کې درې ښځې هم شامل دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علي په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، ځکه د پیښې پر مهال 43 تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو، او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې د برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان کاس او ژورنالیست دی چې له خپلې کډوالۍ څخه موده وروسته د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا یا مسکا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که من گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پایل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پایل کړ. د 2013 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژان سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
ورسته له هغه چې جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چاره پلاس کې واخیست بیا مې هم د خبريالي کارت دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو خارونو ته سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم اواز یې سنا راپور نو چې نړیوال ټولنه په مې راوړاو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وچکالۍ او په بادغیز ولایت کې د بیوزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمي او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمي وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمي شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بیلابیلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفي په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفي کریمي د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړه اغیز کوي او بل شک چې کومای هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډیر ژر پای ومومي او زه شم کولای په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوم بیرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم، پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان لرا ته ګوروس ته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د یاد ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په دې اړه راپور لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپاڼو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصرې خبرې کړي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي. د امریکا لس انجلس ټایمز راسپاڼې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې پر ورځ په خپل
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال کار چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګی است. ازادي راډیو خبرونه د سهار لشپاګو بجو او بیرته د سهار تر شپاګو بجو پورې اوریدلای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزو له امله راپور پلینه شو. هڅه کوو چې له نورستان څخه راغلی راپور درته پلی کړو. اوس هم یو لنډه دمه او لږ وروسته به راپور پلی شي.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وای د جمعې ورځې مازیګر نا وخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او په کې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دو تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکاري مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک